رادیو با خود داریم با مطالب نو. نوری صاحب خوش آمدید به برنامه.
بله جاوید نعیمی تاسو ستوری میشه. افغانستان کې سهار 8 بجې شو، یو ځل بیا مو نوې 14 هجري لمریز کال او نوې 15 هجري لمریزه پیړۍ نیکمرغه. په دې خبرونه کې چې زه نوریا سنوری وړاندې کوم، وابوري چې د افغانستان امنیتي چارواکي د نوي کال د لمانځلو لپاره په ټول هیواد کې د کلکو امنیتي تدابیرو خبر ورکوي. ارګ کې هم د نوي کال د لمانځلو ځانګړي مراسم په پام کې نیول شوي دي. کولومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د افغانستان کورنیو چارو وزارت په کابل ښار کې د چاودیدونکو موادو ډک یو موټر د نیول کېدو خبر ورکوي. د پاکستان یوې محکمې دوه تنه پر یوې ښځې د جنسي تیری په تور په اعدام محکوم کړل. د امریکا د متحدو ایالاتونو دفاع وزیر وایي متحدین د بندیزونو د مخنیوي لپاره له روسیې څخه د پوځي تجهیزاتو له پیرلو ډډه وکړي. بشپړ خبرونه. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې سفیر د نوي کال په مناسبت د یوې خبر پاڼې په خپرولو د سوکاله افغانستان د جوړېدو لپاره د اروپایي ټولنې د همکارۍ د دوام ژمنه وکړه. اندرس وان برن د افغانستان سوله د ټولو په ګټه بلل او په دې لاره کې د دې ټولنې د مرستې پر چمتووالي بیا ټینګار کړی دی. نوموړي عدالت د افغانستان د خلکو د ښه لاسرسي، د سوداګرۍ ودې او نورو عامه خدمتونو په برخه کې د اروپایي ټولنې پر رول ټینګار کړی. په خبر پاڼه کې دا هم ویل شوي چې اروپایي ټولنه په افغانستان کې د آزادو رسنیو ملاتړ کوي. د افغانستان کورنیو چارو وزارت په کابل ښار کې د چاودیدونکو موادو ډکی او موټر د نیول کېدو خبر ورکوي. د دې وزارت ویان طارق آریان په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې دا موټر تیر ماښام د کابل په ارغندې سیمه کې د ګډو امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوی او چاودیدونکو مواد شن کړی شوي دي. د کورنیو چارو وزارت په کابل کې چې نږدې هر ورځ چاودنې کېږي، د چاودیدونکو موادو ډکی او موټر د نیول کېدو خبر داسې مهال ورکوي چې خلک نوې هجري لمریز کال مانځي. ښاغلی آرین ویل د نوروز د میلو د امنیت ټینګښت لپاره امنیتي ځواکونه په ټولو سیمو کې فعال دي. د پکتیا امنیتي چارواکي وایي د پکتیا د ولایتي شورا یو غړی سردار خان ملنګ زوی د نامعلومو وسلوالو په برید کې وژل شو. د پکتیا د امنیت قمندانې ویان محمد لال اميري ازادي راډیو ته وویل پیښه تیر ماښام د ګردیز ښار د دوهمې امنیتي حوزې اړوند سیمه کې رامنځته شوې ده.
ماشان په بلش پر بجې شوخه د پکتیا ولایت مرکز ګردیز ښار کې پکتیا ولایت دولتي شورا غړی ملنګ زوی صاحب د نامعلوم مستقبل له لوري څخه ډزو وشتل شوی دی چې په ډېرې خوشنۍ سره باید ووایو چې ملنګ زوی صاحب په شهادت سره رسېدلی دی او د وطنې نور سربازان چې دي هغه زخمیان شوي دي.
تر اوسه د دې برید مسؤلیت چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی. د افغانستان کرکټ ملي ټیم د شل اوریزو سیالیو دریم لوبه هم پرون له زیمبابوې وګټله. د افغانستان ټیم د زیمبابوې ټیم ته د 30 منډو په توپیر ماته ورکړه. د افغانستان ټیم په شلو اورونو کې د زیمبابوې لوبډلې ته د 140 منډو هدف ټاکلی و چې دغه هدف یې پوره نشو کړی او د 5 لوبغاړو په سوځېدو یوازې 146 منډې جوړې کړې. افغانستان له دې وړاندې په دوو لومړنیو نړیوالو شل اوریزو لوبو کې هم زیمبابوې ته ماته ورکړې وه. افغانستان په دغو لوبو کې چې په متحده عربي اماراتو کې سره شوې زیمبابوې سره د ټیسټ لوبو لړۍ هم ترسره کړې چې یوې ګټلې او یوې بایللې ده. د پاکستان یوې محکمې دوه تنه پر یوې ښځې د جنسي تیری په تور په اعدام محکوم کړل. دا ډلهییز جنسي تیری تیر کال په لاهور ښار کې د یوې لویې لارې په څنډو کې شوی و چې پراخ ولسي غبرګون او د لاسختو قوانینو غږ راپورته کړی و. عابد ملهی او شفقت علي پر ډلهییز جنسي تیری سربیره په انسان تښتونې او تروریستي فعالیتونو هم تورن شوي دي. د حکم له مخې دغه کسان به د اعدام سزا تر پلي کېدو د مخه 14 بند هم تیروي. دا خبره څارنوال حافظ اصغر کړی ده. پر دې ښځې هغه مهال جنسي تیری وشو چې د لویې لارې په څنډو کې موټر تیل اخلاص کړی و. د امریکا د متحدو ایالاتونو دفاع وزیر وایي متحدین دي د بندیزونو د مخنیوي لپاره له روسیې څخه د پوځي تجهیزاتو له پیرلو ډډه وکړي. لوید آستن پرون په نوي ډیلي کې له خپل هندي سیال راجنات سنگ سره تر لیدو وروسته خبر اعلان ته دا خبره وکړه. اصلاً دا سرګندونه داسې مهال کوي چې هند په پام کې لري له روسیې څخه د ایس 400 هوایي مدافع د توغندیو سیستم وپیری. د دغې معاملې لومړنی لګښت په 2019 کال کې ورکړل شوی او تمه ده چې د دغو مزایلو د زګاوي د روان کال په وروستو کې هند ته ورسیږي. د امریکا مرستیال ولسمشر کامالا هاریس د تانزانیا لومړنۍ ښځینه ولسمشر سامیا سولوهو حسن ته د ټاکلو مبارکي ورکړې ده. د تانزانیا د ولسمشر په توګه د لوړې لپر ځای کولو وروسته هاریس په یوه ټویټ کې ویلي چې سولوهو حسن ته ښې هیلې غواړي او ویلي چې متحده ایالات چمتو دی چې د دواړو هیوادونو د اړیکو د پیاوړي کېدو لپاره له هغې سره کار وکړي. وروسته له هغې چې د دې هیواد ولسمشر جان ماګوفیلو څلور ورځې مخکې مړ شو او سولوهو حسن د مارچ په 19 د ولسمشر په توګه لوړه وکړه، هغه د دې هیواد مرستیال ولسمشر وه. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. که دا ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولئ د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان امنیتي چارواکي د نوي کال د لمانځلو لپاره په ټول هیواد کې د کلکو امنیتي تدابیرو خبر ورکوي. ارګ هم د نوي کال د لمانځلو ځانګړي مراسم په پام کې نیولي دي. د ازادي راډیو څو اوریدونکو څرګندونې مو واورئ چې نوې پیړۍ لپاره څه هیلې لري، هیلې کوي او تیره پیړۍ کې څه لاسته راوړنې درلودې.
څوارلسمه پیړۍ زما لپاره د خوشحالۍ او بریا یو ډکه پیړۍ وه.
دغه راز به واورئ چې افغان امنیتي چارواکي د میدان وردګ ولایت په بیسود ولسوالۍ کې د قوماندان عبدالغني علیپور په مشرۍ د خپلو سرو وسلو والو په وړاندې عملیاتو کې د علیپور شاوخوا شلو کسانو ته د مرګ ژوبلې د اړولو خبر ورکوي. کندوز ښار ته له شاوخوا ولسوالیو کډه شوي کډوال وایي د جګړو له امله یې خپلې ځمکې او باغونه شاړ پرېښي دي.
اوس نشي کولای چې خپلو ځمکو ته لاړ شي، خپلو باغونو کې کار وکړي، نو له دغه امله له زیاتو ستونزو سره مخ.
د ځوانانو لپاره د تاند څنګه په خبرونه کې به واورئ چې یو شمېر ځوانانو د نوې ټکنالوژۍ پر مټ ویډیوي لنډو ډرامو ته مخه کړې ده.
شیطانات ویډیو می جوړ کړل لکه هغه ویډیو ما فیسبوک ته ورکړنو خلکو ډیر خوخه کړ، ډیر تشویق کړم.
دا او د حقیقت څه دی؟ د ازادي راډیو بلونی خبرونه د خبرونه په دوهم نیمه کې اوریدل شي. خبرونه پاته برخه بیا هم زنوری اس نوری د خپل تخنیکی همکار می رحمت صافی په مرسته وړاندې کوم. بیا مهم نوې څوار لسوم هجری المریس کال مبارک شه. نن نوې 15 هجری المریزه پیړۍ هم پایل شو. په دې هیله چې دواړه په افغانستان کې د سولې او سوکالۍ زیری ورکړي. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. لکه څنګه چې مو واورېدل، نن د افغانستان په اکثرو سیمو کې د نوروز میلې جوړیږي. هر کال په مزار شریف کې هم د روزې په زیارت کې نوی کال یا د ګل سرخ میله د جهاندی په پورته کولو سره پیلیږي. دغه مراسمو ته هم په زرګونو کسان ورځي. سکال هم د بلخ چارواکي د نوروز د جشن لپاره د خو تدابیرو خبر ورکوي. نور به د فریبا ظاهر پر پورت کې واورو.
نن د 1400 کال لمړۍ ورځ او د 15 لمریزې پیړۍ اوله ورځ ده. په افغانستان کې د نوې پیړۍ پیل داسې مهال منځل کېږي چې دا هیواد تیر یو کال د سختو امنیتي ننګونو او تاوتریخوالي شاهد و. د کورونا ویروس هم دغه کال خلک ډېر اندېښمن کړل، خو له موجودو ننګونو سره سره تمه د زرګونو افغانان د نوروز جشن په لرغونو مراسمو کې ګډون وکړي. افغان چارواکي د افغانستان په ښارونو او ولایتونو کې د سختو امنیتي تدابیرو خبر ورکوي. هر کال د نوروز ورځ په مزار شریف ښار کې په ځانګړو مراسمو سره لمانځل کیږي. سږ کال ارګ هم د دغو مراسمو لپاره تدابیر نیولې دي. د ولسمشر مرستیال وین د واخان مینپال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
نوې کال په ځنګ مراسمو باندې او له نورو کلونو څخه متفاوت ولمانځل شي. په خپل باندې به ولسمشر هم په ارګ کې نوروز په مراسمو کې ګډون کوي. د نوروز داوزی سفیران به دعوت کیږي. په ټول هیواد کې به په ځانګړو مراسمو باندې ولمانځل شي.
د دې ورځې د لمانځلو لپاره په پلازمینه کابل او نورو ولایتونو کې سخت تدابیر نیول شوی دی. د نوروز د مراسمو په درشل کې امنیتي چارواکي وایي چې د کابل په ارغندې سیمه کې تیر شپه د چاودیدونکو موادو ډک موټر نیولی دی. د کورنیو چارو وزارت مرستیال وایند احمد ضیا د امنیتي تدابیرو په اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
تمام محلاتی که در آن تجمعات مردم می باشه و جشن نوروز،
ټول هغه سیمه چې خلک پکې راټولېږي او د نوروز جشن لمانځل کیږي، د امنیتي ځواکونو تر شدید امنیتي پوښښ لاندې دي. له هیوادوالو غواړم چې له اندېښنې او تشویش پرته نوی کال ولمانځي او د نوروز په جشن کې ګډون وکړي.
خو په ارګ کې دا مراسم د دې سبب نه سوچي خلک په مزار شریف ښار کې د نوروز جشن لرغونو مراسمو ته له ورتلو ډډه وکړي. د بلخ ولایت د اطلاعاتو او کلتور ریاست وویل په دې جشن کې شاوخوا 3500 کسان د روضې په زیارت کې چې حضرت علي ته منسوب ده راټولېږي، چې په هغو کې د منځنۍ اسیا د هیوادونو ډیپلوماتان هم شامل دي. د همدې مراسمو لپاره په بلخ ولایت کې هم جدي امنیتي تدابیر نیول شوی دی. د بلخ تنظیم قمندانۍ ویان عادل شاه عادل وایي دا تدابیر یې بې ساري دی. د نوموړي په خبره د مزار شریف ښار شاوخوا ته 15 امنیتي کمربندونه جوړ شوی دي او د روضې شاوخوا کورونه او اپارتمانونه یو په یو تلاشي کیږي او تر نظر لاندې دي. ښاغلی عادل ازادي راډیو ته وویل:
ما امسال با یک تدابیر خاص امنیتي مراسم برگزار
میکنیم. سش کل زنگرو امنیتی تدابیرو سره دا مراسم المانزو. لحقو درنو ملمنو څخه چې مزار شریف شار ترازی هیله کوو چې د هر ډول مشکوکو قضیو په لیدو سره د بلخ ملی پولیسو سره د دې لرغونو مراسمو د امنیت د ټینګښت په برخه کې مرسته او همکاري وکړي.
شغلی عدل زیاته کړ چې د پولیس او امنیتي ساتونکو د ټلیفون عاجل شمیرې چاپ او له بیلابیلو لارو خلکو ته رسول شوی چې د اړتیا په صورت کې اړیکه ونیسي. نوموړي د امنیت په ټینګښت کې د خلکو همکاري مهم وبلله.
د پیړۍ هلې
ټول اوریدونکو ته سلامونه، درناوی، مینه او ادب وړاندې کوم. انجینر نواب خان کوچم د متحده عربی اماراتو له دوبی ښار څخه. څوارلسمه پیړۍ زما لپاره د خوشحالۍ او بریا یو ډکه پیړۍ وه. د همدغې پیړۍ په 92 کال کې د دوهم او دریم نیکه د کورنۍ یوازینی کس وم چې له 12 ټولګي فارغ او د همدې پیړۍ په 96 کال کې له پوهنتون فارغ شوم. د خپلې کورنۍ او خوشمشتو کوچانو د سیمې یوازینی کس وم چې د همدې پیړۍ په 90 کال کې مې په بهر کې د افغانستان اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزارت له یوې نمایندګۍ سره کار پیل کړ. د دغو ټولو بریاوو سره سره مې زیات تکلیفونه هم ګاللي. له خپل کور څخه تر ښوونځی 10 کیلومتره هر ورځ پلی تګ، د کورنۍ لخوا ښوونځی ته د نه تګ ستونزې، د طالبانو لخوا اختارونه او کمینونه، بیا کابل کې شخصي پوهنتون ویل او هغه مصرف په خپله او د ملګرو په مټ پوره کول، په بهر کې وظیفه اخیستل او نور ټولنیزې ستونزې هغه څه وو چې ما وګلل. په دې هیله چې هیواد کې سوله، آرامي او پرمختګ حاکم شي. الله دې دغه پیړۍ افغانستان لپاره د سولې او نیکمرغۍ پیړۍ کړي. 1400 کال مو مبارک شه. په هیواد کې د تلپاتې سولې په هیله په درنښت.
ازادي راډیو اوري. افغان امنیتي ځواکونو د میدان وردګو ولایت په بهسودو ولسوالۍ کې د خپل سرو وسلوالو د مشر عبدالغنی علیپور په مشرۍ د وسلوالو په وړاندې عملیات پیل کړي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په دغو عملیاتو کې د علیپور شاوخوا 20 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتلې. دا عملیات وروسته له هغې پیل شوي چې د کپاتویشتمه د میدان وردګو په بهسودو ولسوالۍ کې د ملي اردو یوه هلیکپټر د علیپور د وسلوالو لخوا نسکوره شوه او د 4 پیلوټانو په ګډون 9 تنه د ملي اردو پوځیان پکې وژل شول. نور جزئیات دې فریبا ظاهر پر راپور کې اوري.
د افغانستان دفاع وزارت تاییدوي چې په بهسود ولسوالۍ کې د ملي اردو د یوې هلیکوپټرې تر نسکورېدو وروسته د ځایي قمندان عبدالغنی علیپور وسلوالو پر وړاندې عملیات پیل شوی دی. د دفاع وزارت مرستیال وایند فواد امان تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې دا عملیات تېره ورځ پیل شوی او په ترڅ کې د علیپور وسلوالو ته مرګ ژوبله هم اوښتې ده.
عملیات را که نیروهای اردوی ملی بالای محلات اخازی و همچنان پست‌های بوجگیری
به حقوق بریدونو که چه ده ملی اردو د ځواکونو لخوا د علی پور او نورو غیر مسؤولو وسلوالو په وړاندې پیل شول، د دوی دولستانه وشل شوی او شپږ نورې ټپیان دي. امنیتي او دفاعي ځواکونه هڅه کوي دی ولسوالۍ ته بیرته امن او نظم راولي،
نو نظم دوباره د ولسوالۍ بر بگردانند.
شغلی امان ونویل چې د عملیات به تر څه وخته دوام وکړي، خو تر دې وړاندې د دفاع سرپرست وزیر محمد یاسین زیا په ګډون افغان چارواکو ویلي چې د ملي اردو د نسکورې سوي هلیکوپټرې د قربانیانو غچ به اخلي. د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب پرون په کابل کې وی خبرې غونډې ته وویل چې علي پور او په خپل سر وسلوال په یاد ولسوالۍ کې د قانون د تنفیذ مخه نیسي، پر امنیتي او دفاعي ځواکونو بریدونه کوي، نو د ده په خبره د طالب او علي پور ترمنځ هیڅ توپیر نشته. په همدې حال کې د ولسمشر سلاکار محمد محقق تر حکومت ژغ کړی چې د ځواک په کارولو کې دی له بیړې کار نه اخلي، څو په سیمه کې ملکي وګړي له زیانه خوندي پاتې سي. د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان تیر ماښام ازادي راډیو ته ویل چې په پیل شوي عملیاتو کې ملکي وګړو ته زیان نه دی رسېدلی. د یوې امنیتي سرچینې لخوا ازادي راډیو ته په یو استول شوي ویډیو کې هغه څرخی الوتکه ښکاري چې د چهارشنبې په شپه په بهسود ولسوالۍ کې رانسکوره سوه. علي پور په یو غږیز پیغام کې د ده د کسانو لخوا دا اقدام یو ډول توجیه کړی دی. علي پور خپل وسلوال سان د مقاومت ځواکونه بلل او ویل چې د بیا عدالتي پر وړاندې به مبارزه جاری وي. د الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې نه کسان وژل شول چې څلور تنه پیلوټان او پنځه تنه نور د امنیتي ځواکونو غړي ول. دفاع وزارت وژل شوي پیلوټان عبدالکریم رحیمی، فضل وهاب امیری، محمد انور عمر او محفوظ نیکزاد بلل چې د جمعې پر ورځ جنازې خاورو ته وسپارل شوې. عبدالغنی علی پور د 1990 لمریز کال په لیندې میاشت کې د خپل سر وسوالو فعالیتونو په تور نیول شوی و چې وروسته د ولسمشر د دوهم مرستیال سرور دانش په ملاتړ له بنده خوشې شو.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د سهار اته بجې او ولس دقیقې شو او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. احمد شیبر ته بغوښ شو.
انډیپندنت ورځپاڼې تر دې سردیک لاندې لیکنه خپره کړې ده. افغان ولسمشر دوه وزیران وټاکل خو په واک کې شریکې غوسه کړ. ورځپاڼې لیکي د اشرف غنی له لوري د کابینې د دوو مهمو غړیو تغییر په حکومت کې د پیاوړي شریک عبدالله عبدالله له سخت غبرګون سره مخامخ شو. انډیپندنت بیا دې اختلاف ته په اشاره سره لیکي چې دا په داسې وخت کې رامنځته کیږي چې د امریکا د متحده ایالاتونو له لوري د فشار په زیاتېدو دی چې له طالبانو سره سوله وشي. اشرف غنی او عبدالله عبدالله تیر کال د مې میاشتې په شلمه د واک د شراکت یوه موافقه وکړه. دا موافقه دوې میاشتې وروسته تر دې وشوه چې دغو دواړو د 2019 کال د سپتمبر د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې ځانونه بریالي اعلان کړي وو. د موافقې له مخې اشرف غنی ولسمشر پاتې شو، عبدالله عبدالله د ملي مصالحې د عالي شورا مشر شو. همداراز د موافقې له مخې عبدالله عبدالله ته د کابینې د نیمایي وزیرانو د ټاکنې واک ورکړل شو. ولسمشر اشرف غنی د جمعې پر ورځ د کورنیو چارو وزیر مسعود اندرابي برطرفه کړ. د ده پر ځای حیات الله حیات د سرپرست وزیر په توګه وټاکه. همداراز لوی درستیز یاسین زیا د سرپرست دفاع وزیر په توګه تعین کړ. انډیپندنت لیکي د دې تغیراتو په اړه ډېر لږ توضیحات ورکړل شوي دي، خو دې اقدام عبدالله عبدالله په قهر کړ او د شنبې په ورځ په یو بیان کې څرګنده کړه چې دا پریکړه په اوسنیو شرایطو کې د هیواد د ګټو په زیان ده او د منلو نه ده. دغه بریتانیایي ورځپاڼه وړاندې لیکي دا تغیرات په داسې وخت کې راغلي دي چې د مې د لومړۍ نیټې ضرب الاجل په رانږدې کېدو دی چې تر هغه وخت به ټول امریکایي سرتیری له طالبانو سره د شوي موافقې له مخې له افغانستانه وځي، او په ورته وخت کې امریکا پر افغان حکومت او طالبانو فشارونه زیات کړي دي چې سوله وکړي. د ورځپاڼې په باور د کابینې دا بدلونونه ښایي د ولسمشر غنی له لوري د امریکا د فشار په وړاندې د درېدو یوه نښه وي، او همداراز د موقت ادارې د ملاتړ د زیاتېدو په وړاندې درېدل وي. امریکایي خپرونې آنلاین پولیټیکو بیا په افغانستان کې د امریکا د متحده ایالاتونو د پوځي حضور په ارتباط د ولسمشر جو بایدن نظر په یو تحلیلي مطلب کې راخیستی دی. جو بایدن په 2010 کال کې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د هغه وخت له ځانګړي استازي ریچارډ هول بروک سره په یوه خصوصي غونډه کې پر دې سخت غبرګون ښودلی و که امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووځي هلته به د طالبانو تر رژیم راوروسته د افغان ښځو ترلاسه کړو حقوقو ته سخت زیان ورسیږي. پولیټیکو لیکي بایدن هغه وخت ویلی وو چې بیا به خپل زوی د ښځو د حقونو لپاره هلته ونلی شي چې ځان په خطر کې واچوي. پولیټیکو خبرونه لیکي د بایدن دا خبرې په هغو یادښتونو کې خپرې شوې دي چې هول بروک لیکلی دي او دا د ده لمړینې وروسته زموږ د خلکو په نوم کتاب کې خپرې شوې دي. په دې کتاب کې د بایدن په وینا راغلي دي چې باید له افغانستانه ووسو. د خبرونې په باور دا دی تر دې خبرو لس کاله وروسته جو بایدن فرصت ترلاسه کړی دی، خو لا هم ده د پروګرام په افغانستان کې د پاتې 2500 امریکایي پوځیانو په اړه روښانه نه دی.
د پیړۍ هیلې
شپږ کلن حمید الله احمد زید ننګرهار ولایت څخه. تیره پیړۍ کې چې ما کوم پسرلی تیر کړی، د ژوند پسرلی می تیر کړی، هغه واقعا هم دا دنیا د بریا او ستونزې ورسره مل وی. له دې ژوند سره بریا می په دې ډول ده چې ما شکر الحمدلله چې په تیر کال کې ما د ماسترۍ سند ترلاسه کړ. اما ستونزې زیاتې په شخصي لحاظ کې وایم چې د وظیفې نشتون، د اقتصادي کمزورتیا، هغه څه لاملونه چې ټکان ورکون کې وو. په کول کې که سړی ستونزې ته وګوري، هغه دا وی چې تر بلې هرې ستونزې په زموږ په هیواد کې یو جګړه ځپلی هیواد دی، نو جګړې تر بلې هرې ستونزې دلته په لومړۍ کرښه کې شتون لري. راتلونکې پیړۍ چې کومه راځي، په دې کې له موجوده حکومت څخه هیله دا ده چې کوچیانو قشر ته تر بل هر قشر لومړیتوب ورکړي. د دوی اوس د ماسترۍ، لیسانس، ډاکټورا تر کچې پورې دوی ځوانان لري، نو هغوی باید دوی پر دندو باندې وګماري، نه دا چې لکه د تیرې پیړۍ په څیر باندې هغوی له پامه وغورځول شي. او په کول کې بل غوښتنه دا ده چې په راتلونکي پیړۍ کې باید تر ټولو زیات لومړیتوب سولې ته ورکړل شي.
د ازادي راډیو یو اوریدونکو، کندز ښار ته له شاوخوا ولسوالیو کډه شوي کډوال وایي په سیمو کې حکومتي ځواکونه او طالبان کې جګړې ونه دروي، د دوی ځمکې به شاړي او باغونه به وچي. یو شمیر دغو کندز ښار ته کډه شوو کډوال ازادي راډیو ته ویلي سیمه ییز چارواکي باید دوی ته بیرته خپلو سیمو ته د ستنېدو لاره هواره کړي. نور په دې رپورټ کې
هغه کډوال چې د کندز په شاوخوا ولسوالیو کې د جګړو له سیمو کندز ښار ته راکړه شوي ګڼې دهقانان او باغداران دي. دوی وایي کروندې، باغونه او مالداري ترې کلو کې پاتې دي او دوی په کندز ښار کې د کډوالۍ ستونزې ګالي. 50 کلن رحمت الله چې جګړو له خپلې سیمې کندز ښار ته راکړه کړی، وایي سیمه د حکومتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د جګړې ډګر دی.
زموږ اوس سیمه خان آباد ولسوالۍ نوآباد سیمه ده، د جګړې لومړۍ کرښه ده، وخت نا وخت هلته جګړې کېږي. په دې جګړه کې کرنیز ځمکې، باغونه او هغه سیمه چې هلته عام خلک بزګرانو په هغو باندې کار کوو، اوس نشي کولای چې خپلو ځمکو ته لاړ شي، خپلو باغونو کې کار وکړي، خپل بندونه جوړ کړي، خپل نهرونه پاک کړي. نو له دغه امله له زیاتو ستونزو سره مخ یو.
دوی د جګړې له دواړو خواوو غواړي چې د دوی په سیمو کې دې وربند وکړي، څو دوی وکولی شي خپلو کورونو ته ستانه شي او هلته د خپلو کروندو او باغونو ساتنه وکړي. دوی وایي که په سیمه کې جګړه دوام وکړي، ځمکې به یې شاړې او باغونه به یې وچ شي. شپږ څلوېښت کلن شاه محمد له یو کال راهیسې د جګړو له کبله د کندز ښار د شینواریو سیمې څخه بې ځایه شوی دی. هغه وایي چې په خپل کلي کې مالداري او دهقاني درلوده او ژوند یې ښه و.
هغې خوانه هغه راته اخترونه راکوي چې دلته مه راځه، دې خوانده اخترونه راکوي چې دلته مه راځه، زخمي بسي او به لګېږي. څه چې سرمایه د ما تخم په ځمکه مې وشیندله، ځمکه مې وکرله، اوس نه کوټ شیندای سم، نه پوله جوړوی سم، نه خدمت د دې ځمکه کوی سم. تاسو ته ښه معلوم دی چې د دې ځمکه خدمت ونه شي نو حاصل نه کوي. زه در په دره یم که دغه حاصل د ما اوس وسو که نه، خدا راسي چې ګدۍ ته لاس تړم.
دغه بې ځایه شوی کورنۍ ټینګار کوي چې د دوی ټول عواید په کرنې، بڼوالۍ او مالداری پورې تړلی دی، او که چیرې دوی بیرته په خپلو کروندو کې لاس په کار نه شي نو له جدي اقتصادي ننګونو سره به مخامخ شي. د کندز د امام صاحب ولسوالۍ د ګنبد د سیمې یو اوسېدونکی 45 کلن فضل رحمان هم له ورته ستونزې ځورېږي.
ځمکه مې خطې اول کې ده، یعنی منځ دواړو جانبو نه ده، دغه لسو ځمکې درته وایم چې زه خپله ځمکې سر ته لاړم. دولت یو بیز لخوانه دا شکیف انداخت ما وسو اندا محمد افروت وک ماونه سگه سی بیل وک ما دو مردیکا دغه پیسې ما بنتاون شو بهتر من دولت نه هم طالبان نه غوړو سه یو صلح یو رامی اوری سه دغه ضربه غریب ولس خصوصا اکثر دو شرایط کې ټول دیقان نه دیقان سینې زندگی نه سدانو
دوی زیاته وی چې د کندز سیمه ز چارواکو ته خپل شکایتونه رسول دي خود روسه داسې کوم اقدام نه دی لیدلی چې دوی ته بیرته خپلو سیمو ته د ستنېدو لاره هواره کړي. د کندز د والي ویاند عصمت الله مرادي له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې امنیتي ارګانونه پر یوې طرحې کار کوي او په عملي کولو سره به ټول بې ځایه شوو کورنیو ته بیرته د ستنېدو لاره هواره شي.
په وتر باندې ولادت کار کوي ترڅو ستنې شوې کورنۍ بیرته خپل سیمو ته ولاړ شي. په دې برخه کې ولایتي اداره ټول امکانات په کار اچوي. هغه بازګر زموږ باغوانان چې په زحمت ایستلای ځکه چې دوی د عاید مغه لاره ده، بل کوم کاروبار نه لري، دوی په خپل سیمه کې وکول شي ترڅو د بازګرۍ ته خپل بڼوالۍ ته همداشان آزاد کاروبار ته رسیدګي وکړي.
خو د کندز د هغو سیمو د خلکو ستونزه چې سیمې د حکومتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د جګړو تاوده ډګرونه دي، ښایي یوازې د کندز د چارواکو په دې ژمنو هوارې نه شي. هغه څه چې دا خلک غواړي د دواړو خواوو ترمنځ اوربند دی چې لا تروسه کوم څرک نه ښکاري. د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د خبرو سره هممهاله په وروستیو کې د روسیې پلازمینه مسکو هم د افغانستان د سولې په تړاو د یوې نړیوالې غونډې کوربه و. په دې غونډې کې چې د افغان دولت او طالبانو لوړپوړو استازو هم پکې برخه درلوده، یو ځل بیا په افغانستان کې د تاوتریخوالي په کمیدو او یو دایمي اوربند په رسېدو ټینګار وشو. ښایي د کندز کروندګر تر هغه چې د سولې له دې هڅو د اوربند او تاوتریخوالي د کمیدو کومه عملي پایله نه وي راوتلې، ونشي کولی خپلو هغو سیمو ته ستانه شي چې د حکومتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د جګړو ډګرونه دي.
د پیړۍ هلی
سلامونه نیکی هلی د ازادي رادیو ګلالیو اپریدونکو او همکارانو ته وړاندې کوم. مبارز خرو ټایم له پکتیکا سروبي ولسوالۍ نه زه د خون کې په حیث دنده اجرا کوم او زما نظر هم دا دی چې تیره څوارلسمه پیړۍ چې وه لومړی د ټولو جهانیانو دپاره یا د ټولې نړۍ دپاره چې کرونا وبا کې راغله ډېره خونړۍ پیړۍ وه او د افغانستان دپاره خو ډیره زیاته خوړ نړۍ وه ځکه چې یو کرونا وبا او بل تیر څو لسیزې جګړې وې چې دا پیړۍ ډیره زیاته خونړۍ کړې وه او راتلونکې پیړۍ ته زیات خوشبین یو. علت یې همدا دی چې نور به موږ انشاءالله د سولې په ټغر باندې ټول افغانان وروڼه سره کښېني او نور به په امن کې ژوند کوو. ډېر ورته خوشحاله یو او هیله مو همدا ده چې دا پیړۍ د ټولو افغانانو دپاره د ټولو مسلمانانو دپاره د سولې امن او د دوی د بشپړه د ژوند جوړېدا پیړۍ.
د ازادي رادیو د یو اوریدونکو څرګندونې مو واورېدې چې د نوې پیړۍ لپاره څه هیله کول او تیره کې څه لاسته راوړنې درلودې. نن د 14 هجري لمریز کال لومړۍ ورځ او دغه ورځ ورسره نوې 15 هجري لمریزه پیړۍ هم پیل شوه. ازادي رادیو اورې د نوي کال په مناسبت د ازادي رادیو ځانګړي پروګرامونه مهیروي د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ څپو سربیره د غرض لوی ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپه صافا وازی اورېدلی شئ.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا جری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پونشي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
ځنګړی مرکه
مانه
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر هغه زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه پکې کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د
تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
ازادي رادیو او ری د خبرونه دوهمنی مې ته ورسیدو. وړاندې په دوهمنی مې کې د ازادي رادیو دوه ونیزه خبرونه مهیره وي د ځوانانو لپاره تاند څنګه او حقیقت څه دی. د ځوانانو لپاره د تاند څنګه په خبرونه کې به ووري چې یو شمیر ځوانانو د نوې ټکنالوژي پر مټ ویډیوي لنډو ډرامو ته مخه کړې ده. په افغانستان کې اوس 7:30 بجې شو. یو ځل بیا په مو کړې د ساعت د څو مهمو خبرونو سره لیکونو ته. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې سفیر اندرس وان بران د نوي کال په مناسبت د یوې خبر پاڼې په خپرولو د سوکاله افغانستان د جوړېدو لپاره د اروپایي ټولنې د همکارۍ د دوام ژمنه وکړه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په کابل ښار کې د چاودیدونکو موادو ډک یو موټر د نیول کېدو خبر ورکوي. د دې وزارت وایي طارق آریان په ټویټر پاڼه لیکلي چې دا موټر تیر مخام د کابل په غندې سیمه کې د امنیتي ځواکونو لخوا ونیول شو او چاودیدونکو مواد شان کړای شول. د پکتیا امنیتي چارواکي وایي د پکتیا د ولایتي شورا یو غړی سردار خان ملنګ زوی تیر مخام د نامعلومو وسلوالو په برید کې وژل شو. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د شل اوریزو سیالیو درېمه لوبه هم پرون له زیمبابوې وګټله. د افغانستان ټیم د زیمبابوې ټیم ته د 30 منډو په توپیر ماته ورکړه. د پاکستان یوې محکمې دوه تنه پر یوې ښځې د جنسي تېرۍ په تور په اعدام محکوم کړل. دا ډله ییز جنسي تېری تیر کال په لاهور ښار کې د یوې لویې لارې په څنډو کې شوی و چې پراخ ولسي غبرګونې راپارولی و. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر وایي د دوی متحدین د بندیزونو د مخنیوي لپاره له روسیې څخه د پوځي تجهیزاتو له پیرلو ډډه وکړي. لوید آستن پرون په نوې ډیلي کې له خپل هندي سیال سره تر لیدو وروسته دا خبر اعلان ته وکړه. د امریکا مرستیال ولسمشر کاملا هاریس د تانزانیا لومړنۍ ښځینه ولسمشر ته د دندې د پیلېدو مبارکي ورکړې ده. د دې او ځینې نور خبرونو تفصیل مو کغه وختي به هم کول شي چې ویل ولې د ازادي رادیو په وی پانه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. لکه څنګه چې مخکې مو ویل خبرونه په دې برخه کې د ازادي رادیو دوه ونې خبرونه خبرېدو ته چمتو دي. مخکې لدې چې د حقیقت څه دی ونې خبرونه واوري پام وکړي د ځوانانو لپاره د تاندې څنګه ونې خبرونه ده.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاند څنګه درنو اوریدونکو سلام. هیله دا چې 1499 کال مو په خیر تیر کړی وي او نوې کال هم په آرامۍ در باندې تیر شي. د دې ونی په خبرونه کې د هغو ځوانانو په اړه خبرې کوو چې تمثيلي ویډیوګانې جوړوي او خبروي.
چی شي غلچکول تم خدای موټر ورکه اپاز ولا کې موټر تصویر تم خدای موټر ورکه مونته خدای ولی موټر نه راکې شي ته خدای موټر ورکه توبه توبه.
آیا د دوی کار به د یو ټولنیز بدلون سبب شي؟
په دې اتیا لکو کسانو کې هغه یو لک کسان پیغه باندې خبر عملی کی مستمخ کار وسو.
پیغام ډیر په دقیقه بڼه او ډیر په عمیقه بڼه رسوي.
ته کوي چې هغه باندې بزنس وکي هم خلک جذب کړي او هم خپل معاشره لپاره کار کوي.
افغانستان کې ډرامې او فلمونه ډېر مینوال لري. خدا چې د جګړو لکبله د سینما صنعت هم لمنځه لاړ او ډېر تلویزیونونه بهرني سریالونه او فلمونه راجباړي چې دا غته شپ رې ډک کړي. اوس چې په افغانستان کې سریالونه او فلمونه نه جوړيږي یو شمیر ځوانانو د وړو ډرامې ویډیوګانو جوړولو ته کار ویلی. سره له دې چې دوی ډېر مجهز وسایل نه لري خو په موبایل داسې ویډیوګانې جوړوي چې لیدونکي تر میلیونونو هم اوړي. شفیع الله شباب یو له غزوانانو څخه ده چې لنډې تمثيلي ویډیوګانې جوړوي او بیا یې په ټولنیزو شبکو کې خپروي. دی وايي یو وخت عکسونه اخیستل بیا یې تصادفي یو ویډیو هم وکړه او کله چې خبره کړه خلکو یې ډیر هرکلی وکړ.
دیو ما کامره یادنا واخش دل دغه اکسول پاره اکسونه بیا خسل بیا ما سره یو زور مایک پروت په کور کې اغه مې سره واخص ستین خودی کامره سره نو په خخت مې ځان ته کامره کې خود مترس ته سی ویډیو جوړه کس څنګه خوان کې پیښه کامره مې ځان ته په خخت کې خود مخامه خو ته و درې د موبایل مې جب نه راو بس غوښت مې ونیو مالالو پلان کې د سې دواسه د داس خبرې مې یو د شیطانات ویډیو مې جوړه کړل لکه دوه کسان سی یو شیطانی په لنجه سره اړې کنه لکه یو عبرتی ویډیو مې جوړ کړ اخر کې مرتز ګوره دا ولاکه خکاری د سکار نه کول پک اغه ویډیو ما فیسبوک ته ورکړه نو خلکو ډېره خوښه کړه ډېر تشویق یې کړم پوه شوې بس ما نوره مینو سره زیاته شوه بله مې جوړه کړه بله مې جوړه کړه اوس بس دغه حد ته رسېدلی نو
شباب وایي ډېر ځوانان شته چې د تمثیل استعداد لري او په مجلسونو کې تمثیل کوي خو د ویډیو کولو ته زړه نه ښه کوي دا نوموړي په باور اوس هم ډیر داسې خلک شته چې د تمثیل په اړه ښه نظر نه لري
نیکي ډیر خلک کورنۍ له خوا ورته مشکل ده داسې آیا ورته ښکاري ما ته خپله په دې ډیر مشکل جوړ شوی کور کې دا ویډیوګانې چې کله خلک کې مشهور شوم ما ته کورنۍ له خوا هغه له خوا مشکل جوړ شوم ما پرېښودې ویډیوګانې پلار ته به مې هر سړي وویل سو زوی دې وګوره دا کار خو زموږ پلار نیکه نه ده کړی دا ویډیوګانې جوړې داسې آیا ورته ښکاري ګوره دې موږ دا خلک چې دي کنه پردي سریالونه ګوري په نیمو نیمو شپو ورته ناست دي د ما ویډیو یوه ویډیو د اتیا لکو کسانو کتلې ده په دې اتیا لکو کسانو کې هغه یو لک کسان په یغه باندې هغه خبره عملي کړي نو څومره ښه کار څومره ښه خبره داسې یو ښه پیغام دغه ځان باندې عملي کړي د اتیا لکو کې یو لک کسان کوي به
بسم الله همدرد چې خپله هم تمثیلی ویډیوګانې جوړوي وایي خلکو ته د پیغام رسولو ښه لاره همدا وړې ډرامې دي چې کولی شي په اسانه ډېر او مهم پیغامونه ولېږدوي
زه خپله واړه کلیپونه جوړوم پخوا مې یو چینل درلود هغه کې مو هم لنډې داسې ویډیوګانې جوړولې چې خلک یو څه پند ترې واخلي عبرت ترې واخلي خو ټوله کې ویډیوګانې د عامه پوهاوي په اړه وې ما یو غوښتل چې کوم اصول چې په ژوند کې مراد شي د دې په اړه یو کتاب ولیکم نو بیا چې کله دې ته متوجه شوم چې په لیکلې بڼه او ویډیو بڼه باندې پیغام رسول یو چاته څومره فرق لري نو ما ته ډېر زیات فرق پکې ښکاره شو عمده فرق دا دی چې موږ اوس چیرته یو جمله ولیکو او هغه خلکو ته ووایو چې سیګرټ مس کوي ژوند متباه کوي نو هغه جمله دومره پیغام نه رسوي لکه څومره چې همداغه څه په یو ویډیو کلیپ کې وړاندې شي په ویډیو کلیپ کې چې وړاندې شي هغه کس په ویډیو کلیپ کې خپل راتلونکی ګوري که موږ چیرته یو داسې کلیپ مثال جوړ کړو چې سیګرټ څکوونکي اخیره خاتمه ډیره بده وي نو څوک چې سیګرټ څکوي هغه دې کلیپ کې خپل ځان ګوري نو پیغام ډیر په دقیقه بڼه او ډیر په عمیقه بڼه رسوي
بسم الله همدرد وایي که ځوانان هڅه وکړي او په همدې برخه کې ډیر کار وکړي دوی کولی شي له دې لارې یو ټولنیز بدلون ته لاره هواره کړي او خلک خپلو نیمګړتیاو ته متوجه کړي
دا ډیر مفیده تمام شوی دی په خلکو کې غټ بدلون راوستلی ده په دې وروستیو کې افغانانو یو څه ناڅه دې ته مخه کړې ده چې ډیر مثبت تمام شوی دی خلک یې هم خوښوي خلک هغه نیمګړتیاو ته متوجه کوي چې دوی روزمره ترسره کوي او ورته متوجه نه وسی یعنی مثال ډیرو کسانو پر غیبت باندې هم دا ویډیو غانی جوړی کړی دي چې غیبت مکوې غیبت یو عام پدیده ده اوس ټول خلک په دې مرز باندې اخته وي خو هغه ځان ته فکر نه وي چې مونږ کوم غلط کار کوو خو کله چې دوی دا ویډیو کلیپ ګوري چې هغه کې غیبت کوونکی مثال دسی یو خلک په شر اړي یا د بل کس بد بیانوي هغه کس ورته بد ښکاري نو بیا ځان ته متوجه کیږي چې دا کس چې بد ده خامخازه هم بد یم نو همدا لنډ کلیپونه لنډ ویډیوګانې یعنی او دا واینز ویډیوګانې چې کومې دي کولای شي چې زمونږ له ټولنې څخه ډیر ناوړه او داسې ناسم دودونه لمنځه یوسي چې موږ او ستاسو خلک پاخته دي نو دغه باندې کې ویډیوګانې جوړې شي یو وخت نه یو وخت به په ټولنه کې ډیر د غټ بدلون سبب ووسی نو په ټوله کې واینز ویډیوګانې لنډ ویډیوګانې ډېرې مفید دي چې خلک جوړې کی
شفیع الله شباب وایي ځینې ځوانان چې وړې ډرامې جوړوي یوازې د طنز برخې ته پام کوي او پیغام مهم نه بولي خو د شباب خبره دا ده چې پیغام مهم دی
ویډیوګانې اکثر د ماته سیسي هغه زه په دې خپلو سترګو ووینم اکثر د ما ویډیوګانې د کلیوالي رنګ لري غیبت شیطانیت دروغ جس چی شو ګورم په خپل ذهن ته سیما یو ویډیو خو خانه سکر ما ډیر خلک غیره لګي او ټوکر او لګي او غیره ولګي سپیدې ویډیو جوړه کا ما وس سیما چی شو خوخنی یم نه ز ویډیو جوړوم نو څه مطلب یا پیغام پکې نه یا نه جوړوم لکه ډیر سوچ فکر او ته په کار دس خونه دس یو خنده ول دی خنده خو پوز یو نیم کړي کې یو ځوانای پوز ټوکی شروع کړي ګاډي وړي خبرې کې انور خلک متخان دي دس خونه د یو خنده ول ته یو ټولنې ته یو سبق یو پیغام خورته ورکې کنه دس خونه دس یو خنده ول دی
که غواړی د مخکخو او بریالی ځوانانو د ژوند له کیسو خبر شي او له تجربو یې استفاده وکړی د تاندې څنګه خبرونه واوري
هغه خو له مخکله دینه چې باید ما ته خو مټکامه د ګینسم
تعلیم سره سره کرکټ کوي بل کوم لوبه کې چې کوي د زړه نه وکړي
د خبرونه هر شنبه 4 بجې او تکرار یې یک شنبه د سهار د 8 بجو په خبرونه کې له ازادي رادیو اوریدلای شئ.
دا چې د ځوانانو لخوا جوړ شوی لنډ فلمونه به په ټولنه کې څه بدلون راولي او دوی څنګه کولای شي خپل کارونه لا معیاري او ښه کړي په همدې اړه مو له فلمي لوبغاړي او لارښود همایون شمس خان سره مرکه کړې چې تاسو یې اوریدو ته رابولم. ښاغلی شمس خان، ځینې ځوانان په دې وروستیو کې لنډ فلمونه جوړوي، په ټولنیزو شبکو کې خپروي، خپله دې دغه لنډې ویډیو ډرامې یا لنډ فلمونه کتلي دي؟ دغو لنډو ډرامو په اړه څه وایس؟
بله، دا زه تعقیبوم، زه ګورم. بعضې وخت ته ډېر زیات زړه مې ډېر خپه کېږي، په شي باندې خپه کېږي، دا نه چې موږ سره استعداد کوالټي نشته، دې باندې خپه کېږي چې دا تاسو وګورئ موږ څومره استعداد لرو په افغانستان کې، که موږ دې ځوانانو ته که داسې یو زمینه جوړه کړو، که زموږ خپله سینماګانې وي، زموږ خپله سینما بخش کې خلکو کار کولو، نن به دا ټول خلک سینما کې به کار کولو. دې نه چې لکه یو تلیفون باندې چې یو ویډیو ته جوړې، خو خیر اخو یو تلیفون دی، خو ویډیو چې کله جوړې هغې کې د هغې استعداد چې زه کله ګورم نو ډېر زیات په دې خبرې باندې خفه کېږم. هیله همیشه دا کوم چې کله امن رې شي نو دا هر یو چې دغه کوم شی غواړي وکړي، هماغه انشاءالله په دې وطن کې هغه کوي شي چې وکړي.
لنډ فلمونه ستاسو نظر کومې ستونزې لري یا کوم داسې ځایونه شته دي که دوی په هغو کارو کې کېدی شي تر دې هم ښه لنډ فلمونه جوړ کړي؟
په هر بخش کې خو هغه کمی او کاستي خوشته دی، لکه زم که فلم جوړوم نو هغې کې کمی او کاستي همیشه وي. نو از فلم میکر زما یو مشوره ده، د کله چې دوی داسې یو کلپ جوړوي یا داسې یو لنډ فلم جوړوي او دوی اچي، نو هغه ریویو کې هغه وګوري چې د ټول نه مخکې د اډینس چا چې کتلې دي دوی څه نظر دی، او بل خپل ځان سره ډیر لکه هغه اوسي ریئل اوسي، ډیر رښتیان اوسي چې ښه دا خو ما وکړه خپل ته کې نه وګوره، خپل په کې تا ته خپل ښکاري چې ادې کې شي کمی وه، آ کمیانی که موږ ونیسو او بل چې داسې آسته آسته موږ پې کار وکړو نو هغه بهتر کېدل روان دی. ولې چې سینما فلم او دا شارټ فلمونه ټول دا خپل دا ټول یو غټ بهر دی. دا هیڅ وخت یو انسان نشي ویلی چې زما یو شی مې جوړ کړو زه بس پرفیکټ یم او دا وشو، هیڅکله نشي. دا هر ورځ بهتر کېدل روان دی، بهتر کېدل روان. نو امدې ته د خپل دا کار وګوري، خلکو نه مشوره واخلي او خپل ځان سره خپل ریئل وسي چې دې باندې کار وکړي دینم بهتره ځي ان شاء الله.
فکر کوي دا لنډ فلمونه به د یو ټولنیز تغییر سبب شي؟
ډېر زیات امدا اوس که تاسو وګورئ ډېر زیات خلک دا ګوري، امدا اوس همدغه لنډ فلمونه باره کې که تاسو وایم ډېر تقریبا دوه میلیون میلیون ویوز لري، ډېر زیات دوی خپل اودینس لري. امدا صرف چې کارو کې دا ډېر زیات تغیرات راوړي زموږ معاشره کې، لکه خاص کر کې چې ستاسو په معاشره کې کم شی روان دی او تمغه ټاپک راجی کې واغې باندې لنډ شی جوړ کې واغې خسته غوندې جوړ کې، نو هم په دې کوي چې هغه باندې بزنس وکي، هم خلک جذب کې او هم خپل معاشري د پاره کار کوي. شي ته
د دې لپاره چې مخ کې لاړ شي، ښه کار وکي او هم د دوی ژوند ور سره بدل شي، دوی ته ستاسو مشوره څه ده؟
په تخنیکی لحاظ باید دوی خپل ځان اورسې کنه پیږي. موږ ډیر راحت استو په خواب او چې ته یو خبر نه پیدا ته بلاړې، یو چانه بده پښتنه او کړه هغه برته کتاب واس کو یا به زنګو والو ستا خبر ټول میز نه تللی دي. نت دې ستا غړترین او ستا نیٹ دے، تک اپ لائٹ نہ پے گی، تک اپ ایڈٹ نہ پے گی، تک اپ دی کیمرے پہ اینگل نہ پے گی. دیر ام دا اس پہ یوٹیوب کے دے فلم میکنگ کورس نہ دی تے کین اپ دا او گورا صرف دیر پار چ تخ پل کار بہتر کے لگا مخ چ ما وی لکنا کین خاصتا دی کیمرے اینگل کی سوگر تے کامنٹ کی لکھی چ چور ستا کیمرہ اینگل خنه ده سیاستا ساوند خنه ده ستا ایکٹنگ خنه ده دا نقصونه واخل خا زکه مسی وکما ډیر آسان هاو ټو میک ا شارټ فلم ته ډیر آسانی باندې ته استاد ناس ته خچ د سیو ک تمغه معنی کارو کا نن سبا هر شش تو وړ ډیر آسان شوه ده او اغه کارو ک چلګه شچ فلم زمنګ مشوره کله روان دي زمنګ ډیر خسر لیکوالان دی یو سره کینا یو ته زنګ واغی نو مشوره واخل سوک چ په دې فیلډ کې دی یو سره خپل د ایډیا غانې شیر کړي
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو دا خبرونه هم پای ته رسیدونکې ده تر بیا خو وخت ولري.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
افغان حکومت د اوبو مدیریت خپل کاري لومړیتوب ګڼي او د همدې ژمنې د عمل کېدو لپاره یې ځینې کارونه هم تر لاس لاندې نیولي. تمه ده دا اونۍ د کمال خان بند له څلورو کلونو پرله پسې کار وروسته پرانستل شي. حکومت وایي د کمال خان جوړېدل او پرانسته د اوبو مدیریت د ژمنې د عمل کېدو یوه ښه بېلګه ده. خو په لوی تصویر کې د افغانستان اوبه له دې د ډېر څه قوت او وړتیا لري، سره له دې چې د دې هیواد اوبه په وړیا توګه ګاونډیو کورونه روښانه کوي او ځمکې خړوبوي، ولې د افغانستان 70% ډېر خلک برېښنا نه لري او په هکتارونو جریبه ځمکه یې للمه پرته ده. خو د اوبو د تنظیم ملي اداره وایي ژر به هغه هیلې پوره شي چې د افغانستان اوبه د خلکو آبرو وګرځي. خو په دې برخه کې ستونزې چیرې دي؟ حقیقت څه دی؟ د دې اونۍ خبرونه کې د اوبو د تنظیم ملي ادارې له ویان نظام خپلواک سره پر همدې موضوعاتو خبرې کوو. خپلواک صاحب، ښه راغلاست ازادي راډیو ته.
سلامونه، وخت مو په خیر، هیله ده چې روغ جوړ اوسئ.
لومړی که د کمال خان بند په اړه باندې په لنډو ټکو باندې وغږیږو، د دې بند پرانستې ګټې به څه؟
کمال خان بند چې د هیواد یو لوی بند او باغښته بند دی، چارې بشپړې شوې، په روانه کې اونۍ کې به ګټې اخیستنې ته سپارل کېږي. دا بند به 144,000 هکتاره کرنیزه ځمکه خړوبوي. د دې تر څنګ به 9 میګاواټه برېښنا د تولید ظرفیت ولري. همدارنګه به 250 میلیونه متر مکعب اوبه به ذخیره کوي. زموږ موندنې هلته ښیي چې دا بند به 6,000 د کار زمینه مساعده کوي په مستقیم او غیر مستقیم ډول. دې په ټوله کې دغه بند خورا مؤثر بند دی، یو د مدیریت او مهارت په برخه کې، بل افغانانو ته د کار موندلو په برخه کې یو مهم رول ولري دغه بند او یاد سیمه.
د کمال خان بند داسې مهال پرانستل کېږي چې په فراه او همدا ډول هرات کې د دې بند دا ورته نورو بندونو پر ساتونکو باندې بریدونو هم زور اخیستی. د دې بریدونو تر سا څوک کېدی شي؟ په داسې حال کې چې درې واړه ولایتونه ایران سره پر پوله پراته دي او په ښکاره توګه په روسیو کې دغه هېواد یو شمېر سیاسیونو په دې اړه څرګندونې هم کړې وي.
په دې کې شک نشته چې امنیتي ستونزې شته دي، او امنیتي ستونزې د لوی پروژو او د نورو پروژو په پلي کولو کې ننګونه ده. خو د دې تر څنګ بیا امنیتي ځواکونه په خورا میړانه او په ډېر لوړ مورال باندې د دغه پروژو نه ساتنه کوي. له هر لوی بند نه څو کمربند پراته دي، وسلوال په ډېره مشکله، حتی ناممکنه ده چې لوی پروژو ته دوی داخل شي او هلته زیان ورسوي. دا چې د بندونو په لوی په لومړی پوستو باندې بریدونه کېږي، خو بیا هم په مقابل کې امنیتي ځواکونه د هغوی دفاع کوي د خپل سر په بیه.
کابل د افغانستان پلازمینه د ورس تر بلې د اوبو له کمښت سره مخ کیږي، تر دې چې د ځمکې لاندې اوبه هم ډېرې ټیټې سطحې ته رسېدلې دي. په داسې حال کې چې د کابلیانو یوه هیله د شاواروس بند ته ده، ولې دا بند له کلونو وروسته لا هم نه پرانستل کیږي؟ ستونزه چیرې ده؟
شاواروس بند کله چې د اوبو د چارو د تنظیم ملي اداره منځ ته راغله، د شاواروس تر څنګ په کمال خان او نورو بندونو یې کار پیل کړ او اوس هم په ټولو پروژو باندې چټک کار روان دی. چې یو شاواروس بند دی چې 99% چارې بشپړې شوي دي، او په راتلونکي 14 کال په لومړۍ میاشت کې به دغه بند بشپړ او ګټې اخیستنې ته وسپارل شي.
د شاواروس بند په اړه باندې وایي چې کار یې په دومره وخت ځنډ شو، لومړی خو قراردادي مشکلات او بیا د شرکتونو ترمنځ ځینې مسایل وو. هغه به هر حال، خو دننه آیا دا خبره تل کومې کچې رښتیا ده چې د بند دننه ځینې چاودونه شته دی چې اوس یې د بیا ترمیم لپاره هڅه کېږي تر څو په راتلونکي کې خطر رامنځته نه کړي، ځکه چارې ځنډنې شوې او دومره وخت یې ونیو؟ آیا دا سمه ده؟
دا لومړی خبر ته براشم چې دا لوی بندونه لوی پروژو کې زنګ دا معمول ده دا په ټول نړۍ کې کېدای شي ځکه بندونه خو معمولا وخت زیات نسي هغه کې څو ستونزې وي او کله کله پکې امنیتي ستونزې پیدا شي د هغې له وجې کار و زندګي دا معمول ده په افغانستان کې چې بیا امنیت سم نه وي بلا خبر ہے استملاک دا استملاک کی بن ہر بن دو کلو میٹر ڈیڑھ کلو میٹر سلور کلو میٹر زمکا کو برقی نیسی نوالتا معمولا دخل کو زمکی پہ کرا جی کلا جا دخل کو زمکی ریشی خلق ہم جنجال لکی منگا اوی سم عمالا غیت پروژی لرو چی دی سیم خلق کوئی منگا دا پروژا نو وارو او غیت پلکون خلق کو تیر گٹ رسی گو خیر اسو محدود کسان چاند زمکا را اوی مخالفات کی شاو عروس کی دی استملاک سن زخم وا ہم دارنگا کلا چی کمپنی سر قرارداد شی کمپنی دی قرارداد مطابق سٹینڈرڈ کار نہ کبھی نو تو مجبوری چې قرارداد تاسو ته کی دا سوند هم کې دی شي مختلف سوند وی پلوې پروژو کې خو د دا باندې نه نو سره نه چارې بشپړې شي ان شاء الله چې په څوارلسم سوم کار کې د اسیسټنت تسپارل کیږي د دې تر څنګ درځونه دي شاو او اوس باندې کې هیڅ ستونزه نشته هیڅ مشکل نشته په کانکریټونو کې یعنی دا تخنیکی بحث دی چې کله کانکریټ اچول کیږي چې آر سی سی او سی بی سی دا کانکریټونه دي هغه کې معمولا درز ډېر عادي د دې ستن په اندازه درزونه دا معمولا رامنځته کېږي خو هغه د تشویش وړ نه وي کله چې دغه کانکریټ موږ واچوه دا درزونه راووتل نو دا نور خلک څه کوي چې دا هلته زموږ انجینران هم دې ته سودا کې چې دا څه راتلونکي ستونزې پیسې نه کوي مشکلات رامنځته نه شي نو موږ د دې ته د جرمني او امریکانه انجینران راوړل لوی متخصصین هغوی چې راغله هغوی وویل چې دا ستونزه په ټوله نړۍ کې په بندونو کې معمول ده په هر ځای کې شته هغه امریکا یې جرمني که هر هېواد دی که افغانستان دی نو دا مسله هیڅ مسله نه ده او بالکل دا سلزین ډاډه اوس ونه چې هغوی موږ ته را کړي هغوی تاریات تر سره کړي دا ټول موږ سره شته
افغانستان پریمانه اوبه لري خو لا هم د افغانستان ډېرې ځمکې للمي دي او افغانستان لا هم د برېښنا د واردېدو په برخه کې تر ټولو شاید په نړۍ کې یو هېواد اوسي چې ډېره برېښنا راواردوي او ډېرې پیسې مصرفوي په دې برخه کې. مهم بحث دلته د لویو بندونو د جوړښت په اړه دی. دا مسله سمه ده چې پانګونه یا پیسې د افغانستان حکومت نه لري، خو پوښتنه ولې د پانګونې د جذب لپاره کار نه دی شوی در حاله کې چې په نړۍ کې مهم لوی شرکتونه غواړي چې په بندونو باندې پانګونه وکړي، ځکه دا هغوی هم پکې ګټه ده، تر خوا یې د خلکو کورونه روښانه شي او ځمکې آبادي.
بالکل باید پانګونې ته کار وشي او د افغانستان حکومت او په ټوله کې د اوبو د چارو د تنظیم ملي ادارې رهبري دې ته ژمنه ده چې د خپلې بودیجې تر څنګ باید دلته ډونران راوبلل شي، بهرنۍ کمپنۍ لوی کمپنۍ دلته پانګونه وکړي. په دغې باندې کار روان دی. تاسو وګورئ د شاتوت زلندر بند دی چې موږ هغه یو ګټور بند دی چې دوه شهر میلیونه ښاریانو ته د کابل د څښلو پاکې اوبه برابروي. یعنی موږ د دې توان نه لرو خپله چې دغه بند جوړ کړو. نو اوس یې د انسان هېواد سره سم څو ځل ناستې وکړې، هغې مو په دې قانع کړو چې د دغه بند چې 268 میلیونه ډالر کېږي دا پیسې باید ورکړي. قرارداد یې لاسلیک شو، هغوی عملا په 14 کال کې په دغه بند باندې کار پیل کړي. دا یو د هغې تر څنګ د شورابک بند دی چې د جرمني هېواد یې پیسې ورکوي. د دې تر څنګ کجکي بند دی چې د فیزیکي پروګرام لخوا جوړېږي. دا درېیمه پروژه لویه چې هغه بند د 150 میګاواټه برېښنا د تولید ارزښت لري. د دې تر څنګ مهمه خبره چې هېوادوال هر وخت دا خبره کوي چې د کونړ په سیند ولې بندونه نه جوړېږي، آمو سیند باندې ولې بندونه نه جوړېږي، د هلمند سیند چې یو ډېر قدرتمند سیند دی په دې باندې دا څومره بندونه چې جوړ شوي د دې تر څنګ نور کار ولې نه کېږي. د دې لپاره د اوبو د چارو تنظیم ملي ادارې څه وخت وړاندې تاسو شاید یاستئ چې په ولسمشرۍ ماڼۍ کې د آسټرالیایي کمپنۍ پروټیسکیو سره یو تفاهمنامه لاسلیک شوه چې له مخې به یې د هېواد په لویو سیندونو باندې د برېښنا لوی بندونه جوړېږي چې ارزښت به یې 6000 میګاواټه برېښنا ته رسېږي. موږ د وخت نا وخت د پروټیسکیو سره ناستې کړي دي، د هغوی مسؤلینو سره په جریان کې یو. کوم مطالعات چې موږ د لویو بندونو په اړه ترسره کړي هغه مو ټول دوی ته سپارلي دي. دوی هغه مطالعات یو ځل هغه د خپلو اصولو له مخې مطالعه کوي، بیا موږ ته وایي چې موږ لومړی په دغه ساحو باندې کار کوو. یعنې دې نتیجې ته موږ رسېدلي چې هغوی موږ ته ویلي چې موږ په درې ساحو باندې لومړی کار شروع کړو، چې یو به د کونړ سیند وي، بل به د آمو سیند وي او بل به د هلمند سیند وي. په دې برخه باندې کار روان دی. د دې تر څنګ هغوی موږ سره اجمنا کړی دا چې یو سل شل کسان یعنی دا کسان موږ امتحانونه اخیستي دي. دا اوس امن پروسه د پای په حالت کې دا چې یو سل شل کسان چې افغانان دي دا به موږ دوی ته سپارو او د برېښنا انرژي په برخه کې لوی بندونو په برخه کې به دوی ته زده کړې ورکوي. ځینې به یې بهرنیو هېوادونو ته لېږي، ځینې به یې په داخل کې دوی ورته زده کړې ورکوي. یعنی پروسه تر ډېره د مثبت لور ته روانه ده او موږ هیله مند یو چې دا د پولیټیسکل سره به زمونږ د مذاکرات بریالي کېږي او هغې به عملا په لویو بندونو باندې کار کوي چې دا د افغانستان لپاره به یو بېساره اقدام او بېساره لاسته راوړنه.
که زه وروستۍ پوښتنه وکړم، راتلونکي څلور کلونه چې دې حکومت پاتې دي، اول د اوبو د مدیریت په برخه کې وته پرتی ستونزې څه دي، او په دغه څلورو کلونو کې به هغه ښه زیر چې افغانانو ته ورکړل شي که څه هم ډېرې وویل شي نور څه وي؟
په دیارلس لوی بندونو باندې کار روان دی. لوی بندونه دي، کجتي دی، کمال خان بشپړ شو، بخش آباد دی، دهنې دره ده، پچلغو بند دی، سلطان بند دی، شاه و عروس بند دی، شورابک بند دی، فلتو بند دی، سراب بند دی، شبلوغ بند دی، دا دی شاتوت لندر بند کار پیل کېږي. د دې تر څنګ څلور څلوېښت بندونه دي چې د حمل میاشتې په لسمه نېټه له خیره د ولسمشر لخوا به د قراردادونو د منظورۍ کېږي. دغه بندونه به د ملي پراختیا شرکت ته سپارل کېږي، هغې به عملا په ولایتونو کې چارې پیل کړي. څلور څلوېښت دا بند دي چې دا یو غټ کار دی. په یو ځل د څلور څلوېښت بندونو کار شروع کول زمونږ غوندې د اقتصاد نه کمزوري هېواد کې دا یو لوی کار دی چې څوک یې کوي، یو لوی ځواب غواړي د بودیجې له اړخه، د هر اړخه. بل موږ د څوارلسم کال کې شپږ سوه پروژې په اوله روبه کې لرو،
خو په دې برخه کې مو د ستونزو یادونه ونه کړه.
ستونزې لرو، په دې کې شک نشته. ستونزې شته، ما مخکې مې یادونه وکړه چې امنیتي ستونزې یو لویه ننګونه ده. د لویې پروژې وي که متوسطې وي که کوچنۍ وي، دا ستونزه شته ده. خو د دې تر څنګ بیا افغان امنیتي ځواکونه د خپلو ټولو پروژو نه باکه د اوبو برخه کې دي که په نورو برخو کې، تاسو ته بهتره معلومات دی، دوی دفاع کوي، حتی د سر په قربانۍ ورته آمده دي. امنیتي ځواکونه موږ سره په هر ځای کې، په هره سیمه کې دوی ولاړ دي زموږ تر شا او د دوی ساتنه کوي. یو ستونزه دا ده. بله ستونزه د لویو بندونو کې د استملاک ستونزه ده. هغلته چې د خلکو ځمکې راځي په لویو بندونو کې، موږ ته یو سرخوږی وي. زمونږ د خلکو نه هیله دا ده چې همکاري وکړي. لویې پروژې په سلګونه کلونو لپاره جوړېږي، د دې هېواد راتلونکی تضمینوي. د دې تر څنګ د بودیجې مسایل دي چې هېوادوال وخت نا وخت داسې مرکي چې ولې په لویو بندونو باندې کار نه کېږي.
د افغانستان د اوبو د تنظیم ملي ادارې ویان نظام خپلواک صاحب، ډېره مننه.
په خیر اوسې، کور ولا.
سچ د یار کلی تا دا زما د مینې پیغام یو، سنا زابل تا او مستا ملنګا. سچ د یار کلی تا دا زما د مینې پیغام یو، سنا زابل تا او مستا ملنګا. نام دیوائے وسط جن سری شونڈ پیزوان پڑ لے دینا مست ملنگا. سچ تیار کلتا دا زما زمین پیغام یو، سنا سا بولتا مست ملنگا.
جوړه لټه ما مست ملنګا لیلا گمر میں بتنو وچ مورت شا کی مات پٹا وہاں دینا مست ملنگا سچ دیار کھلتا دا زما زمین پیغامیوں سنا سا بلتا مست ملنگا حال کیا کنو وچ دے دادا پنو کرے راوتے وہ ناو مست ملنگا سمت رسا لارا نغلنو وی مین سوائے چنور نا